السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو حکومت په خوست کې یو تن نن په عام محضر کې اعدام کړ. پر تورن کس نن له غرمې مخکې د خوست په ورزشي سټیډیوم کې د اعدام سزا تطبیق شوه. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز نن سه شنبه پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې په سټیډیوم کې د شاوخوا 80,000 کسانو په مخ کې پر هغه کس د قصاص حکم تطبیق شو چې د په خبره شاوخوا لاس میاشتې وړاندې د یاد ولایت پالشیرو او تریزی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ دیارلس غړي په مرموز ډول وژلي وو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په خوست کې په عام محضر کې د ترسره شوي اعدام په اړه نن سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه کې دغه اعدامونه غیر انساني ظالمانه او غیر معمولی سزا او هغه لنړیوال قانون سره په ټکر کې بللي او د درول کې دوه غښتنه کړي. طالبانو په افغانستان کې لبیا وکمنې دوه راهیسې په عام محضر کې د اعدامونو او نورو بدني سزاګانو لړۍ پیل کړي چې په دغه نوي اعدام سره یې د اعدام شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 200 ته ورسیده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهرالدین سره ټلیفوني خبري وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی نن سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو، اقتصادي همکارۍ، سرحدي وضعیت، امنیتي همغږي او سیمایزو ابتکاراتو په اړه ټلیفوني خبري وشوه. دغه خبره داسې مهال کیږي چې د تاجکستان ولسمشرۍ ماڼۍ د دوشنبه په ورځ وویل چې تېره اونۍ په دوه جلا بریدونو کې چې په خبره یې د افغانستان له خاورې شوي لږ تر لږه 15 چینایي اتباع ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. له دې بریدونو سره یو وخت چین له خپلو اتباعو غوښتي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو څخه ووځي. طالبانو ویلي چې پر چینایي وګړو د حملې په تړاو یې دوه مشکوک کسان نیولي. سپینه ماڼۍ وایي د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې لخوا لږ تر لږه یو لک داسې افغانان متحده ایالتونو ته لیږدول شوي چې هیڅ یا کم کنټرول شوي او زرګونه تنه یې د امریکا امنیت ګواښي. دغه څرګندونې د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویټ پرون دوشنبه په یوه خبري کانفرانس کې وکړې. هغې وویل د ټولو دغو افغانانو په بیا څېړنه کیږي او هغوی به چې امریکا ملي امنیت او خلکو ته خطر پېښوي له متحده ایالاتونو وستل کیږي. د ولسمشر ترامپ اداري ورسره له هغه افغانانو ته د ویزو د بندولو او د هغوی د بیا څېړلو پریکړه وکړه چې 13-4 شنبه په واشنگتن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې افغان تبا رحمان الله لکنوال د ملي ګارد پر دو سرتیرو ډزې وکړي. کرملین وایي له هند څخه د ولسمشر ولادیمیر پوتین په رسمي کتنه کې به هغه هیواد ته د S-400 هوایي مدافع میزایلو د سیستم په ورکولو هم خبري وشي. د روسیې انټرفاکس خبری اژانس د کرملین د ویاند دیمیتری پیسکوف له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي دا موضوع د خبرو په اجنډا کې ده. د پیسکوف په وینا پر دې سربیره به هند ته د سوخی 155 الوتکو د احتمالي ورکړې په اړه هم خبري وشي. کرملین ویلي چې ولادیمیر پوتین به د دسمبر 4 او 5 له هند څخه رسمي کتنه وکړي. او روسیا په داسې حال کې د اوکراین په دنباس سیمه کې د یو مهم ښار د نیولو خبر ورکوي چې ټاکل شوی د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویټکوف نن په کرملین کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. په یو ویډیوي پیغام کې چې کرملین خپور کړی د روسیې لوړ پوړي پوځي جنرال والری ګریاسیموف ادعا کړی چې پوکروفسک ښار یې بشپړ نیولی، خو اوکراین بیا دا ادعا رد کړې ده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم لوستلای شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. طالبانو په قتل تورن کس په علني ډول په خوست کې اعدام کړایني شاهدان مو پوښتلي.
تقریبا 15 ډزې په وکړه، بيخي راشه بیروبار بيخي زیاتو.
د بشری حقوقو ملاتړو د پیخه غندلې د طالبانو د حکومت او د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې کړي. دا ورسره تر دې چې د دواړو هیوادونو سرحدي سیمه کې دوه ځله پر چینایي کسانو بریدونه وشول. سعودي د افغانستان او پاکستان ترمنځ بل پړاو خبرو ته چمتووالی ښودلې. لومړی پړاو خبرې ناکامه شوې.
سعودي دا مقام ورکول شي چې هم د پاکستان او هم پر افغانستان باندې تاثیر ولري. سعودي او پاکستان هم یو دفاعي قرارداد امضا کړ.
او د امریکا ځانګړی استازی داسې مهال مسکو ته تللی چې روسیې ویلي د اوکراین ختیځ کې یو مهم ښار نیولی.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنې راځو د خبرونې د سر موضوع ته د طالبانو حکومت نن په خوست کې په قتل یو تورن کس په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو د حکومت ستري محکمې په یو اعلامیه کې ویلي چې تورن کس منګل د تلا خان زوی د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د خوست په لشیرو او تیرزیو ولسوالیو کې تیر کال یو کس په ډزو وژلی و. په اعلامیه کې راغلي چې د دوی په خبره د قصاص دغه حکم د درېګونو محکمو له لوري شوی او د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده لوري منل شوی و چې نن تطبیق شو. د اعدام دغې پیښې ته لسګونه زره کسان د خوست ورزشي سټیډیوم ته ورغلي وو. تفصیل له اکرام الله اکرام اور.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي د خوست په ورزشي لوبغالي کې نن سه شنبه د افغانستان په وخت له 10 بجو وروسته په قتل یو تورن کس د دوی په خبره قصاص کړو. د ستره محکمې لوري په خبره شوې او خبر پاڼه کې چې په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي چې تورن کس منګل د تلا خان زوی د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د خوست په علي شیرو او تیرزو ولسوالۍ کې تیر کال د عبدالرحمن په نوم یو کس چې د پلار نومې ضابطو په ډزو وشلی او خو طالبانو ته نږدې رسنیو لیکلي چې دغه کس د 14 کسانو په وژلو تورنو چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو. د طالبانو د خوست د والی ویان مستغفر ګربز هم په خپل ایکسپانه په خبره شوی اعلامیه کې ویلي چې تورن کس نږدې 9 میاشتې مخکې په علي شیرو او تیریزو ولسوالۍ کې 14 کسان وژلي وو. اعلامیه کې دا هم راغلي چې د دې حکم د تطبیق ته د لیدلو لپاره د سترې محکمې ځینې قاضیان سیمه ییز چارواکي او عام خلک ورغلي وو. په اعلامیه کې راغلی چې د قتل په دې درې ګونو محاکمو کې په 2 نورو تورنو کسانو هم ورته حکم شوی خو په ټکو دا چې د مقتولینو ځینې وارثین له هیواده بهر دي نو د شرعي احکامو لمخې په دوی د اعدام حکم د هغوی تر حاضرېدو ځنډول شوی. پرون د خوست ولایتي چارواکو له خلکو غوښتنه کړې وه چې د دې ولایت ورزشي لوبغالي ته د یو کس د اعدام کولو نندارې ته ورشي خو غوښتنه شوې وه چې هیڅوک دې لوبغالي ته له ځانونو سره ټلیفون یا کمره نه وروړي. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوې ویډیوګانو کې کیږي چې ډله ډله خلک ورزشي لوبغالي ته ور روان دي. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز په خپل ایکسپانه لیکلي چې نږدې 80,000 کسانو د پټکو په دې مراسمو کې برخه اخیستې و. د خوست خار یو اوسیدونکو چې د اعدام د تطبیق د پیښې مخامخ لیدلې د نوم د نخبرې دوه په شرط ازادي رادیو ته ویل
لومړی توشک ورته واچول توشک باندې بیا پلاستیک ورته واچول هغه باندې بیا کیناول چې کله کیناول بس هغه کورنۍ نفر ته پک پلاس کې ورکړو هغه ویشتو برلا دې ورسته امبولانس ته پورته تقریبا 15 ډزې پې وکړه. بیخي رش او بیروبار بیخي زیات و. دغه نفر چې وو هغه تقریبا 2 ډزې په سر وویشتو او 3 ډزې نور بدن ته وویشتو.
له دې وړاندې د یو شمېر نورو ولایتونو ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبان دوی مجبوروي چې د دغه ډول احکامو د پلي کېدو د نندارې لپاره ورشي. هغه څه چې د دوی په خبره د خلکو پر رواني حالت منفي اغېز کوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته طالبانو د اعدام په ګډون د بېلابېلو بدني سزاګانو لړۍ پیل کړې. دا په 13 کلونو کې په عام محضر کې د طالبانو له لوري 12 اعدام شو چې ترسره کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي په عام محضر کې د اعدامونو د پریکړې عملي کول بیرحمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف کړنه ده. نوموړي نن سه شنبه د دسمبر 2 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي په عام محضر کې اعدامونه د انسانیت خلاف عمل کړنه ده او د نړیوالو معیارونو پر بنسټ هیڅ ډول توجیه نه لري. نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې د امنیت او عدالت ملاتړ وکړي. لدی وړاندې هم د بشري حقوقو یو شمیر نړیوالو سازمانونو د طالبانو د حکومت لوري علني اعدامونه د نړیوالو اصول او بشري حقوقو معیارونو سره غړونه بللي او د سمدستي بندیدو ټینګار کړي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې د علني اعدامونو د دوام په ټولنه کې د ویرې کچل وړوي او خلک تاوتریخوالې ته به حصہ کوي. خو د طالبانو حکومت دا بهیر د شریعت پلي کول بللي دي. کاته هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کړي چې علني اعدامونه له شفافو سیړنو او د عدالت له تضمینېدو وروسته ترسره شوي. خو ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو د دې پروسې د شفافیت په اړه شکونه څرګند کړي او په مقرر ډول د طالبانو حکومت د مناسب عدالت او قضایي سیستم په نشټوالي تورن کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو. قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ازادي رادیو ته غوږی د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن د تاجکستان د بهرنیو چارو لو وزیر سراج الدین مهرالدین سره ټلیفوني خبري وکړه. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی نن د دغو ټلیفوني خبرو معلومات خبر کړي او ویلي دي چې دا خبره داسې محل شوی چې د تاجکستان ولسمشر مانی د دوشمبي پر ورځ ویل چې تیر اونۍ په دوه جلا بریدونو کې چې په خبره د افغانستان له خاورې شوی لکتر لګه 15 چینایي ادبا وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. تفصیل به له اسمت سروانه وره.
د افغانستان د طالبانو اداروي چې دوی د تاجکستان چارواکو ته ډاډ ورکړي چې د پولو د امنیت د سختولو او د دوه هیوادونو په پوله کې د ورستي پیشي په اړه د ګډو څېړنو تر سره کولو ته تیار دي. دا څرګندونه تر هغه وروسته شوه چې د دوشنبه په وینا په تیرو اونیو کې د افغانستان له خاورې څخه په بریدونو کې 15 چینایان وشل شوي دي. د طالبانو د باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی د تاجکستان له باندنیو چارو وزیر سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د 15 چینایي کارګرو پر وشل کېدو خوښيني څرګنده کړه او ټینګاري وکړ چې کابل د افغانستان او تاجکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د همغږي د زیاتولو لپاره چمتو دی. د وویل د بدنیتو عناصرو پر ضد ګډو اقداماتو ته عاجل اړتیا ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بیان پر اساس متقی همدارز وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد رامنځته شوی فضا باید زیانمن نه شي. تر دې مخکې د رواني لندې یا قوس په ومه د طالبانو د بندونو چارو وزارت په یو خبر پانه کې بیل دي چې د کوم هیواد یا ډلې نوم واخلي ویلي و چې د دوی د اړوندو ارګانونو د لمړنیو ارزونو او معلوماتو پر اساس په دې پیشه کې هغه کړی لاس لري چې په سیمه کې د ګډوډۍ بے ثباتۍ او د هیواد نو ترمنځ د بے باورۍ درامست کولو لپاره هلې ځلې کوي. سره له دې چې طالبان د تاجکستان په خاور کې پر چینایي کارګرو برید په سیمه کې د بے باورۍ رامست کوونکو کار بولی، د سیاسي چارو افغان کارپو ډاکټر عبد الله هیوات دا احتمال نه ردوي چې په دې برید کې د منځنۍ اسیا د هغو عناصرو لاسوي چې په چیرو کلونو کې د طالبانو په ګټه د افغانستان په جګړه کې برخه اخیسته.
امکان نه داسې د طالبان داسې ګروپ چې هغه هیڅ په دې بندواز نه شي چې د طالبانو د دولت او د تاجکستان د دولت اړیکې خرابېږي یا سمېږي. هغه خپل کار کوي، ولې هغه د دوی یو قوت هم دی. که دوی د تاجکستان پوسی شي د افغانستان سره تروریزم راځي او د دوی یو خواته دوی مجبور دي شي کوشش ډېر وکړي چې د طالبانو سره ځان نه انډیوال کړي چې د نورو عملاتو سره ځان وژغوري. یعنی د ترس یا د سکارسیتي دغه چې دي ابزار هغه طالبان کاري.
تاجکستان د منځنۍ اسیا یو له هغو هیوادونو څخه و چې د 2021 په اگست کې د طالبانو د بیا واکته رسیدو له همغه پیلې د طالبانو له حکومت سره اړیکې شینه وي. د تاجکستان چارواکو د دوشنبه په ورځ وویل چې په دواړو بریدونو کې چې په یو کې له بي پيلوټ الوتکې څخه کار اخیستل شوی وو 15 چینایي کارکونکو وشل شوی دي. د چین سفارت هم د تلفاتو پخلی کړی او چینایي اتباو ته سپارښتنه کړې چې له سرحدي سیمو څخه ووزي. د غبریدونه د افغانستان او تاجکستان په لری غرنوي او ناامن سرحدي سیمو کې شوې دي. چین په تاجکستان کې چې شاوخوا 11 میلیونه نفوس لري او په منځنۍ اسیا کې د روسیې متحد دی د پام وړ پانګونه کړې ده. چین له تاجکستان څخه غوښتنه کړې چې د دې هیواد په سرحدي سیمو کې میش چینایي اتباع او کاروبارونه خوندي کړي. چینایي کارکونکي په تاجکستان کې په کان کیندنه او ساختماني پروژو بوخت دي. سره له دې چې په سیمه کې امنیتي اندېښنې دوام لري، تاجکستان او د منځنۍ اسیا نور هیوادونه هڅه کوي له افغانستان سره سوداګریزي اړیکې پراخې کړي. د نومبر په 18 د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې د رئیس سید مومن یکیموف په مشرۍ پلاوی کابل ته سفر وکړ او د طالبانو له جګپورو چارواکو سره ولیدل. د 2023 کال په مارچ کې په خاروغ کې د افغانستان قونسلګری په خاموش ډول د طالبانو حکومت ته وسپارل او ورپسې د تاجکستان د ولسمشر په امر د 2023 کال په سپتمبر کې د برخشان په خاروغ سیمه کې ګډ سرحدي بازار بیرته پرانستل شو. وروسته په دوشنبه کې د طالبانو یو ډیپلوماټ ومنل شو او تاجکستان د افغانستان زلزله ځپلو ته بشري مرستې واستولې. د سیاسي چارو شنونکي او د کابل پوهنتون پوخانی استاد پوهان نصر الله ستانیکزای د طالبانو او تاجکستان د اړیکو تدریجي شکیدو ته اشاره کوي، خو وایي چې د دوه هیوادونو په پوله کې امنیتي ستونزې د دوی د اړیکو د شکېدو مخنیوي شي.
چنین وقایع میتونه
د ډول پیخه د طالبانو او تاجکستان اړیکې خرابولای شي. له ټلیفوني تماس یې داسې ښکاری چې طالبان ځان د دې برید مسؤل نګڼي او برعکس تاجکستان ته ډاډ ورکوي چې د پولو امنیت ساتي او په دې توګه غواړي خپل اړیکو ته چې باب تازه پرانستل شوی دوام ورکړي او تاجکستان له لاسه ورنکړي.
د شنبې په ورځ په تاجکستان کې د چین سفیر ګو ژیب جون د تاجکستان له بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین او یو جکپوري امنیتي چارواکي سره د پولو د امنیت په اړه جلا تماسونه نیولې دي. د چین سفارت په یو خبر پانه کې ویلي ګو ژی جون له تاجکستان غوښتنه کړې چې د دې هیواد لخوا په قانوني چوکاټ کې سخت امنیتي اقدامات وکړي څو د چینایي شرکتونو او اتباعو خوندیتوب تضمین شي. تاجکستان ژمنه کړې چې د امنیت کچه به سمدستي لوړه کړي. امام علي رحمان د خپل هیواد امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې د ورته پیښو د تکرار مخه ونیسي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د سعودي عربستان په کوربتوب د طالبانو او پاکستانی پلاو ترمنځ خبرې هم به پایله پای ته رسیدلې. د طالبانو حکومت کې سرچینو ازادي راډیو ته د خبرې په تایید سره ویلي چې د دوی درې کسیز پلاوی د غونډې له ناکامه کېدو وروسته بیرته کابل ته ستون شوی. ویل کېږي چې ریاض بل پړاو خبرو ته هم چمتووالی ښودلې. د چارو کارتون کې بیا د سعودي عربستان منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان په چاره کې ډیر مهم بولي.
د طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ د شخړو د حل لپاره د ځل په سعودي عربستان کې غونډه شوې خو دا خبرې هم په پایلې پای ته رسیدلې دي. د طالبانو حکومت کې له مذاکراتو دوه با خبرو سرچینو د نوم نه خودلو په شرط د سې شنبې په ورځ د دسمبر پر دویمه ازادي راډیو ته د دې خبرې په کولو سره زیاته کړه چې د دوی د حکومت لخوا درې کسیز پلاوی د سعودي عربستان ریاست ته استول شوی وو خو له دوه ورځنی سفر او خبرو له ناکامه کېدو وروسته بیرته کابل ته ستون شوی دی. د سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی لوري د دوی د حکومت لوړپوړي غړي انس حقانی په مشرۍ درې کسیز پلاوی کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال رحمت الله نجیب او د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم شامل وو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ایوی ډیپلوماټیکی سرچینې هم ازادي راډیو ته د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې د سعودي عربستان په کوربتوب د پاکستان او طالبانو حکومت د پلاوی ترمنځ دا دوه ورځنی خبرې د نومبر په دیرسمه سوي دي. بلخوا د پاکستان د حکومت ځینو استخباراتي سرچینو هم د نوم نه خودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه د دوړو خواو ترمنځ د مذاکراتو ناکامه کېدل تایید کړی او ویلي دي چې د دوی لور ته په پلاوي کې بیا یوازې څو پاکستانی پوځیان شامل وو. خدای چې په کوم مسایلو خبرې وسوي په دې اړه سرچینو جزئیات نه دی وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر پاکستانی رسنیو له دې ډلې ډان ورسپانه د خپل سرچینو په حواله راپور ورکړای چې خبرې پرته لدی چې تریزونو کې کوم بدلون راسي د تړلو دروازو تر شا وسوي او په خلای نه ته چندان چمتووالی ونه خودل سو. نن د خپل سرچینو په حواله ویلي د سعودي عربستان چارواکو وړاندیز وکړ چې لکرخي اوختو ترهګریزو فعالیتونو په اړه د باسونو دوام ولري خو پاکستان د دوه اړخیزه سوداګری ته هم اجازه ورکړي چې د راپور پټکو اسلام آباد دا وړاندیز رد کړای دی. راپور کې راغلی ممکن د سعودي عربستان په کوربتوب بل پړاو خبرې هم وسی. د نړیوالو چارو ځینې پوهان د پاکستان او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې د سعودي عربستان رول مهم ګڼي. د دې ډلې انتظار خادم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
منځنی ختیځ کې سعودي عربستان د ترکیې نه وروسته لوی اقتصادي قوت دی. دغه ځایګه او د امریکا سره اړیکې، د دنیا سره اړیکې، چین سره اړیکې سعودي د مقام ورکول شي چې هم د پاکستان او هم پر افغانستان باندې تاثیر ولري. سعودي او پاکستان هم یو دفاعي قرارداد امضا کړي او په دبل په جنگ کې او په بحران کې نقش ادا کوي. سعودي رښتیا هم نقش ادا کولی شي. دا د درې ځل چې دوی سره مجلسونه وکړي یو ناکام شو د دغه پروسو ناکامېدل دوه طرفونو ته خطر پیدا کولی شي. که دغه د درې ځل دغه مجلسونه او ناستې ناکامې شوې دا په دې معنی نه ده چې ټولې دروازې بند شوي او یا هم باید بند شي.
ښاغلی خادم ټینګار کوي چې د پاکستان او افغانستان په شان هیوادونه چې په خبره یو پر بل متکی دي باید د ستونزو د حل لپاره د ډیپلوماسۍ له لارې خبرو اترو ته دوام ورکړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت یو اونۍ وروسته له پاکستان سره د شخړې د حل لپاره خپل پلاوی سعودي عربستان ته واستوه چې د دوی د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی تیرونی په دغه وزارت کې د پاکستان په اړه د ستراتیژۍ په تړاو ګڼ شمیر افغان پخواني او وسنی ډیپلوماټان او ان د تیر جمهوریت حکومت هغه چارواکي سلام مشورو ته بللی و چې د دوی تر واکمنېدو وروسته بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. له یادې غونډې ځینو سرچینو د موضوع د حساسیت لامل د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اکثرو ګډونوالو د بیلابیلو نظرونو په مطرح کولو له پاکستان سره د مذاکرې له لارې د شخړو پر حل ټینګار وکړ. د سرچینې په خبره دا غونډه د تړلو دروازو تر شا سوي او شاوخوا درې ساعته دوام کړی و. د یادونې ده چې د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاوو ترمنځ د سعودي عربستان پلازمینه ریاض کې دا غونډه وروسته له هغې سوي چې وړاندې په قطر او استانبول کې د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ درې پړاو خبرې اترې وسوي چې هغه هم پرته له دې چې کومې پایلې ته ورسیږي پای ته ورسېدي. د دې خبرو اترو موخه د طالبانو او پاکستان ترمنځ د کرښې هاخوا د ترهګرۍ ضد همکارۍ لپاره د میکانیزم رامنځته کول بلل سوي وو. اسلام آباد پر طالبانو تور لګوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او بلوچستان د ازادي غوښتونکو پوځیانو ملاتړ کوي، خو طالبان بیا پاکستان د داعش په ساتلو او په افغانستان کې د ډرون یا هوایي بریدونو په کولو تورنوي. دا خبرې اترې تر هغه وروسته پیل سوي چې پاکستان د اکتوبر په 9 په کابل او پکتیکا کې هوایی بریدونه ترسره کړل او بیا د اکتوبر په 11 د دواړو لورو د پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې شدید نښتې وسوې چې دواړو لورو یو بل ته د مرګ ژوبلې د اوښتلو ادعاوې وکړې. پر افغانستان هوایی بریدونو بیا هم دوام وکړ. د طالبانو حکومت د نومبر په 15 وویل د افغانستان پر خوست، کونړ او پکتیکا کې ورته بریدونه سوي چې 10 ملکیان پکې وزل سوي او 8 نور ټپیان سوي دي، خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول د دې بریدونو مسولیت ونه مانه. د طالبانو حکومت هغه مهال کوښښ کړی و چې د پاکستان وروستۍ حملې ته به په مناسب وخت کې ځواب ورکړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
تاسو ازادي رادیو او اوریدونکو را سره پات شهید خبری مجلې په پای کې هم ورزو. پاکستان ته هلته د هغو کډوالو له حاله تاسو خبرو چې وایي د شپې لخوا پرې د پاکستانی پولیسو لخوا چاپی زیات شوې دي. بلورته پاکستانی چارواکو هم خپل پولیسو ته ویلي چې باید په هر ځای کې چې وي د افغان کډوالو په ضد باندې عملیاتو کې اوس ورزو. د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته هغه دا چې د امریکا ځانګړی استازی یا د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویټکاف مسکو ته رسیدلی او ټاکل شوی په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د لید کاته داسې محل کیږي چې اوکرایني روسی چارواکو ویلي چې په اوکراین کې یا د اوکراین په ختیځ دنباس سیمه کې یو مهم ستراتیژیک خار نیولای دی. بلورته د اوکراین یو پلاوی بیا واشنگټن ته تللی ترڅو هلته له امریکایي چارواکو سره د اوکراین د سولې لپاره د امریکا د ولسمشر پر پلان خبري وکړي. د موضوع تفصیل له نوریاس نوری اورو.
روسیا په داسې حال کې د اوکراین په دونباس سیمه کې د یو مهم خار د نیولو خبر ورکوي چې ټاکل شوی د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویټکوف نن په کرملین کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. په یو ویډیوي پیغام کې چې کرملین خبر کړی د روسیې لوړ پوړي پوځي جنرال والری ګراسیموف ادعا کړې چې پوکروفسکي بشپړ نیولای دی، خو اوکراینی چارواکو دغه ادعا رد کړې او نن سشنبې رویټرز آژانس ته ویلي چې اوکراینی سرتیری د دې ښار په شمالي برخه کنټرول لري او د روسي ځواکونو په وړاندې جګړې ته دوام ورکوي. اوکراین په وروستیو میاشتو کې ډیره هڅه کړې چې روسي ځواکونه په شمال کې په ځانګړې توګه د کوپیانسک ښار او جنوب کې د پوکروفسک سیمې څخه په شا وتمبوي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې د ختیځ جبهې لپاره د اوکراین د پوځ قومندانې نن سشنبې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د پوکروفسک په ښاري سیمو کې د دښمن په وړاندې د لټون او تهاجمي عملیات دوام لري. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې روسي ځواکونو له خراب هوا څخه په ګټه اخیستو د پوکروفسک په یو سیمه خپل بیرغ د تبلیغاتو لپاره پورته کړی چې وښي ګواکې پر بشپړ ښار یې کنټرول ټینګ کړی او وروسته سمدستي تښتېدلی دي. پاین هال کې سپینې مڼې ځانګړی استازی سټیف ویټکوف چې هڅه کوي په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوه حل لار عمومي نن په کرملین کې له ولسمشر پوتین سره خبرې کوي. دا به د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې له پوتین سره د هغه شپږمه کتنه وي چې ترسره کوي، وروسته له هغې چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د متحدو ایالتونو د وړاندې شوي پلان جزئیات په ډاګه شول. واشنگټن هلې ځلې تیزې کړي چې دواړه لوري وتړون ته سره نږدې کړي. د راپور لمخه اوکرایني چارواکي چې مخکې په جنیوا کې له امریکایي لوړپوړو چارواکو سره خبرې تر سره کړي هڅه کوي چې د امریکا لخوا د سولې په وړاندې شوی پلان کې چې ویل کېږي تر ډیره د روسیې په ګټه دی د روسیې سخت دریزونه نرم کړي. کله چې ځانګړی استازی موسکو ته په لارو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په کېدونکو خبرو کې د کرملین پر نیت شک څرګند کړ او ویل چې هغه یوازې هڅه کوي چې د لویدیز بندیزونه نرم کړي نه دا چې د سولې په غم کې دی.
له خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو زموږ پر ویبپاڼه باندې په ژوندۍ بڼه څلورویشت ساعته اوریدلی شئ. د ویبپاڼې ادرس ازادي رادیو ټکی کام. که انټرنیټ لرئ پر ویبپاڼې سربیره زموږ ټولنیزې پاڼې هم در سره خوښې کوئ. فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، ټیلیګرام او دغه راز په واټساپ چینل کې د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او ښکلي ویډیوګانې موندلی شئ. د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو دا راپور اخلو چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې یو شمیر افغان کډوال وایي پروسه یو رزو کې د بی اسناد افغانانو د نیولو پروسه لا نور هم چټکه شوه. د غلطه پاکستانی چارواکو هم له پولیسو غوښتي چې پر افغانانو عملیات زیات کړي.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې یو خزینه افغان کډواله وایي د دسمبر اولې کور ته پولیس ورغلي او له ده سره اوسیدونکو دوه به سرپرست مېرمنې چې یو کوچنی ماشوم هم ورسره نیولی او د ریپورت لپاره یې حجی کم ته انتقال کړي. دغه مېرمن چې په خبره د درملنې لپاره پاکستان ته تللی او نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د غلطه د میشتو افغان کډوالو د وضعیت په اړه سخت اندېښمنه ده.
یک خانم بود با یک بچه طفل 3 ساله داشت و یک دختر خانم هم تنها بود. اونا را بردن. مال به سرپرست بودن. هیچ کس نداشت. چهار برخورد بعد داشت. یک بچه 3 ساله است. اونش که ترسیده بود. مادرش گریان کرده بود. ما ویزا داشتم. پاسپورت داشتم. مرا می بردن. حتی حالا ما می خواهیم برم خودم با ملاقاتشان. اونا دیپورت می شن.
در اسلام آباد پا بی ول سیما که میشت یا افغان چوایی پا روسته ورازو که پولیس و لده غزای دیر شمیر افغانان نیولی د نوم د نخبري دوه په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې آن پولیسو د افغانانو د کورونو دروازې ورماتي کړي او له دوی سره سپک چلن کړي.
وزیر ډیر بد دی. همدا دوه ورځې مخکې پولیس راغلی وو، ښځې هم ورسره وې. دوی د افغانانو په کورونو چاپی وهلې لکه مجرمان چې نیسي. دروازې ماتې کړې، د خلکو د کورونو وسایل وپلټل او هر څه چې زړه غوښتل هغه یې وکړل.
نوموړي دا ادعا هم وکړه چې نږدې یوه میاشت وړاندې پولیسو داسې مهال ونیو چې ویزه یې هم درلوده خو بیا یې هم ترې پیسې واخیستې. د اسلام آباد د بیول سیم یو شمېر نور اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې هر ورځ دغه سیمې ته د اسلام آباد پولیس ورزي او افغانان نیسي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند عالمی افغان هم تاییدوي چې په پلازمینه او راولپنډۍ کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي او د دوی د نیولو او ډیپورټ کولو لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوي. نوموړي نن سه شنبه د دسمبر 2 ازادي راډیو ته وویل چې څو ځلې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د یونیسیار لاستازو سره هم خبرې شوي خو په خبره یې له حد سره سره د افغانانو د نیولو پروسه په چټکۍ روانه ده. که څه هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول په اسلام آباد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو د شدت په اړه څه نه دی ویلي خو تازه د هیواد د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی اعلان کړی چې سر لراتونکو ونې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د بیا اسناد افغانانو د بیرته ستنولو پراخ عملیات پیلوي. نقوی پرون دوشنبه د دسمبر اوله په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه وویل:
موږ راتلونکو ونې د ایسچو یا د ساحوي پولیسو د مسلینو په کچه د عملیات پیلوو ترڅو د دوی تر واکلاندې سیمو کې هغه افغانان چې په غیر قانوني شکل دغه تجوان کوي ونیسي او اخراج کړي.
نوموړي ټینګار وکړ چې له ډیپورت وروسته چې کوم افغان وګړي بیرته پاکستان ته ننوځي سم د لاسه به ونیول شي. نږدې یوه میاشت وړاندې په کورنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر تلال چودري وویل هر هغه کس یا اداره چې غیر قانوني افغان کډوالو ته کورونه، دوکانونه یا دندې ورکوي د نویو قوانینو له مخې به مجرم وګڼل شي. د تیرې اونې د سه شنبې په ورځ د پاکستان پولیسو د اسلام آباد په ارجنټاین پارک کې سلګونه هغه افغان پناه غوښتونکي ونیول او افغانستان ته یې ډیپورت کړل چې له تیرو نږدې څلورو میاشتو راهیسې د غلطه په خیمو کې ژوند کاوه. ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه خبرو شوې ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې پولیس لنیول شوی او کسانو سره له تاوتریخوالي ډاک چلند کوي. دا به داسې حال کې چې په روسیې کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ظاهرا د اړیکو له ترنګلتیا او د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اکتوبر 12 له سختو نښتو وروسته پاکستان په دې هیواد کې میشت افغان کډوال تر سخت فشار لاندې راوستي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په یو راپور کې ویلي چې په روسیې ونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورت بهیر چټک شوی. ډېری افغانان له 2000 یویش کال وروسته کله چې افغانستان جمهوری نظام ړنګ او طالبان بیا ځلې په دغه هیواد واکمن شول، د امنیتي ګواښونو د نجونو په زده کړو د بندیز اقتصادي ستونزو او نورو هیوادونو ته د تګ لپاره د خپلو کیسونو د پړاوونو بشپړولو په هدف پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي چې اوس له هغه ځایونو هم د ویزو د نه تمدید له امله د جبري استلو لګواخ سره مخ دي.